عرفات بابا.
سلامونه وخت په خیر د افغانستان په وخت سلور بجې شي. تاسو ازادي رادیو او ری مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب دلار شو خبرونه د طالبان د حکومت د اتفایي او لپی خو سره د مبارزې اداره وایي چې په پخمن ولسوالۍ کې د تیر شپې په اورپیخه کې لږ تر لږه شپږ تنه مړه او نه نور ژوبل شوي دي. د دې ادارې رئیس نور الله انصار نن یکشنبې د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې د دې پیښې له کبله مالي تاوانونه هم اوښتي خو کار اندازه یې لا څرګنده نه ده. د کابل ولایت د پخمن ولسوالۍ د ګازو پیوه شرکت کې لګېدلی اور تر لسو ساعتونو وروسته مړ شوی دی. د پخمن په قلعه حیدر خان سیمه کې پرون شاوخوا 5:30 بجې اور ولګېد چې تر سهار سلور بجو پوری د بام کړ ځای رسنی وای چې په دې ورپیخه کې د سرمال ته ونه شوی خو تر اوسه پورې شمیر څرګند دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختار اجنس خبر لمخي د کابل ولایت د امنیتي قمندانې وایانت خالد زردان ویلي چې پرون له پیخه وروسته اور وژون کې دور وژلو لپاره سیمې ته واصل شو. له بل خوا شمیر سیمې رسنی ویلي چې په قلعه درخان سیمه کې د سو 14 غوونه هم اوریدل شوی دی. تر اوسه پورې د اور لګیدو د علت په اړه څه نه دی ویل شوی. پاکستانی چارواکي وایي د 2023 کال د نومبر لومړۍ څخه چې د غیواد د بي اسناد افغان کډوال د استل بیر پیل کړي تر اوسه پورې څه باندې 400,000 افغان کډوال یوازې د تورغم لاري افغانستان ته لګل شي. دا نو رسپانډن د پاکستانی چارواکو په قال راپور کړی چې تیر کال د افغان کډوالو د استل بهیر چټک پیل شو ورسره د لړۍ وروشو خو پروسی کې په خپل خوخه د افغان کډوال د ستنیدو پروسه چټک شو. پاکستان د 2023 کال د اکتوبر په 3 باندې اعلان کړی و چې د نومبر لومړۍ څخه ټول بیا ستنه کډوال پاکستان باسي سلګونه زره نور افغان کډوال د سپین بولدک لري افغانستان ته بیرته تللی دي. د افغانستان د خبرلانو مرکز وای د خوستوله د غرغخت رادیو د طالبانو له درې ورځېنی بندیز وروسته پرون شمې بیرته خپل خبرونه پیل کړی دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نه اعلان منکر وزارت وروسته لاغي د دې رادیو د بندول امر وکړ چې د رادیو په خبرونه کې د خبرو لاندې میوزیک وکړول. د افغانستان د خبرلانو مرکز یا FGC پرون پیو بین کې ویل چې غرغخت رادیو ته وروسته لدی د خبرونو د بیا پیلول اجازه ورکړ شوې چې د رادیو مدیریت اجمنه وکړه چې د طالبانو قواعد به مراعت کړي. د افغانستان د خبرلانو مرکز د غرغخت رادیو بندیدا د وینا پر ازادۍ تیری بللې هغه غندلې او په افغانستان کې د رسنیو پر ازادۍ دوامدار محدودیتونه به یې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې اوس 6 میلیونه او 100,000 خلک ضروري روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. یونیسف په خپل تازه راپور کې چې پرون یې پر ایکس باندې په خاني ټویټر خبر کړی ویلي چې د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له 2400 روغتیایي مرکزونو سره مالی او نور مرسته کړې ده. د روغتیایي خدمتونو په داسې حال کې پراخ شوی دي چې په افغانستان کې روغتیایي سکتور له سخت سون سره مخامخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO مخکې خبردار ورکړ چې د طالبانو له لوري پر خزینه طبي متخصصانو او روغتیایي کارکونکو مدیتونه د روغتیایي خدمتونو پر وړاندې لوی خنډونه پیښ کړي دي. یو زلزله چې شدت یې د رختر په کچا 3.2 درجه به تیر شپه د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې احساس شوې ده. د جرمني د زلزلې پیژندنې ادارې پر اساس د زلزلې چې د افغانستان په وخت شپې په 1:00 بجو او 3:30 وشوه مرکز په نورستان کې تر ځمکې لاندې 1.35 کیلومتره و. د دې زلزلې له کبله د احتمالي زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. په داسې حال کې چې ایران له لوري پر اسرائیل د نوي برید احتمال پر اندېښنه زیاته شوې د امریکا پوځ اعلان کړی چې B-25 استراتیژیکي بمبارد الوتکې منځني ختیځ ته رسیدلې دي او له دې سره هم مهاله اکسیوس وپاڼې د سپین ماڼۍ له خوا تهران ته د خبرداري پیغام په اړه راپور ورکړی دی. د امریکا مرکزي قمانداني سینګام نن سهار اعلان وکړ چې B-25 الوتکې د دې قمانداني د مسؤلیت سیمې ته داخله شوې دي. او د لوبو له ډګره بیا د بنگلاديش د کرکټ ملي ټیم متحده عربی امارات ته ورسېد او د افغان ماشومان او د افغانستان کرکټ بورډ لخوا هرکلی وشو. ټاکل شوی دا چې د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې د افغانستان په قربتوب په شارجه کې دری ورځېنی مسابقه وکړي. د دوی ترمنځ لمړی سیالي به سلور ورځې وروسته یعنی د عقرب په 14 وي. دوهمه لوبه د عقرب په 19 وروسته لوبه د عقرب 18 ترسره کیږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدل شي. افغانستان کې خبرالانو غوښتنه شوې چې د تبلیغاتي جګړې مخنیوي وکړي.
خبرالان رو باندې فشار راوړي، خبرالان محدود کی.
ډالۍ څه ده؟
دا ډالۍ کېدلی شي چې یا کتابچه وي چې ملګري ته ورکول کېږي،
او د کندهار فارم لرونکي د ریحانو ګلانو د مرضونو بازار له نشټوالي شکایت کوي.
سش کالی نو کې ریحانو مرض کړی دی، د مرض د لحاظه مو چې کار کمزوری دی.
پرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. آزادې سروسی
در دې شیبي
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
په کندهار ولایت کې د طالبانو حکومت چارواکو له رسنۍ خبرالان غوښتي چې په تبلیغاتي برخه کې د نظام دفاع وکړي. په کندهار کې د طالبانو حکومت مرسل والی محمد صادق انقلابي پرون شمه خبرالان سره د لیدو پر مهال ویلي، نړۍ اوس تبلیغاتي جګړې ته مخه کړې چې خبرالان او رسنۍ باید د په ټکو د منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. په دې ناسته کې یو شمېر ګډونوالو خبرالان او د رسنۍ ازادي رادیو د موضوع تر څنګ ویل چې ګڼو ستونزو محدودیتونو سره مخ دي. د خبرالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه بیا خبرالان او رسنۍ ته د حکومت د چارواکو د شان ویناوی د بند ازادي خلاف بولی، او هیڅ نظام ازادي او خصوصي رسنۍ د خپل تبلیغاتو لپاره نشي کارولی. نور حال پراپور کې
په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت مرستیال ولی له خبریالانو او د رسنیو له مسولینو غوښتي چې د نړۍ ته هیوادونو د منفي تبلیغاتو مخه دی ونیسي او د دوی د نظام دفاعي ځواک ووسي. محمد صادق انقلابي د خبره پرون شنبه د نومبر په 2مه په کندهار کې د یو شمیر خصوصي او دولتي رسنیو له مسولینو او خبریالانو سره د لیدو پر مهال کړې ده. په دې ناسته کې د ځینو خصوصي رسنیو ګډونوالو مسولینو او خبریالانو ازادي راډیو سره خبرو کې چې د موضوع حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نمونه او غون اخبار سي د یادې موضوع په بیانولو زیاته کړه چې په دغه ولایت کې په خپل چارو کې لګڼو ننګونو او محدودیتونو سره مخ دي. ازادي رادیو ته د رسنیو دغه مسولینو او خبريالانو د دې ناستي خبر پانه هم راستولي چې پکې په کندهار کې د طالبانو د حکومت مرستيال ولی محمد صادق انقلابي په حواله راغلي کفري نړۍ په فزیکی جګړه کې لماتي ورسته اوس تبلیغاتي جګړې ته مخه کړې، او تاسو یعنی رسنۍ او خبريالان په تبلیغاتي برخه کې د دې نظام دفاعي ځواک یاست. انقلابي وایي چې خبریالان او رسنۍ باید د هیوادونو د ټولو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي او هغه څه د خبرې کړي چې په خبره د هیواد نظام او ولس ګټې پکې نغښتې وي. د خبر پاڼه په کندهار کې د طالبانو د حکومت والی وایم محمود اعظم هم ازادي رادیو ته استولې ده. د خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه خبریالانو او رسنیو ته د طالبانو حکومت د چارواکو د شان ویناوي د بیان د ازادۍ خلاف بولي، او وایي چې هیڅ نظام ازادي او خصوصي رسنۍ د خپلو تبلیغاتو لپاره نسی مجبورولای. د ډلې د افغانستان خبريالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل، رسنۍ او خبريالان د بې پرېتوب دقت او توازن په چوکاټ کې باید آزاد فعالیت ته پریښودل سي.
خارج از این اصول هر چه بر خبرنگاران و رسانه‌ها اعمال میشه محدودیت و نقض حقوق
لدی اصول پرته نور که هر څه پر رسنیو مالی کې محدودیت او در رسنیو لوصول سرغړونه بلل کیږي. د خبريالانو او رسنیو حرفوي کار غیظ منوي، او په افغانستان کې د نن پر خبريالانو او رسنیو یو ډول سانسور تحمیلوي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مسول حامد عبیدی بیا ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو د حکومت د چارواکو دا ډول سرګندونی او کړنلارې د افغان خبريالانو او رسنیو لاره له افغانستان بهر ته د معلوماتو رسنیو ولو د مخنیوي هڅه ده.
طالبانو په تیرو دریو کلونو کې دا هڅه کړې چې خبرالانو باندې فشار راوړي، خبرالان محدود کی، خبرالان انتر دې تهدید کی ترڅو اطلاعات بهرنیو رسنیو سره شریک نکړي. چې زه دا فکر کوم د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف عمل دی، په یوشتمه پیړۍ کې دا یو ناشونی عمل دی.
خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والی ویان محمود اعظم ازادي راډیو سره خبرو کې په دغه ولایت کې پر رسنیو د محدودیت خبره رات کړه، او وی ویل چې د مرستيال والی محمد صادق انقلابي د خبرې هدف د پټکو د منفي تبلیغاتو پر ضد برحق نشراتو ته د رسنیو هڅول دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمیر خبريالانو او د رسنیو مسولینو د کندهار ولایت په ګډون له ګڼو ولایتونو په دوی د طالبانو د حکومت له لوري د بیلابیلو محدودیتونو خبره کړې ده. د دې محدودیتونو په لړ کې یو هغه په رسنیو کې د زیرو هوی ازوندۍ موجوداتو د فلم او تصویر خپرولو بندیز دی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف په نوې قانون کې هم په صراحت پاړی لیکل شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې او د ملي ارزښتونو په پام کې نیولو سره د رسنیو فعالیت تجمن دي، خو د یادونه ده چې طالبانو د 2021 کال د اګست په میاشت کې واک ته تر رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو بیلابیل محدودیتونه لګولي او آن د یو شمېر رسنیو د کارکوونکو او مسؤلینو په خبره دوی سانسور ته اړیستي دي.
ازادي رادیو تلیرویش ساته لتاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي په وروستیو میاشتو کې په معلولینو، کونډو او یتیمانو څه د پاسه 10 میلیارده افغانۍ ویشلې دي. خو شمېر کونډې او معلولین وایي هیڅ ډول مرستې ورسره نه دي شوي او اوس مهال د ژوند له سختو سره لاس او ګریبان دي. نور جزات پراپور کې
د درې وژل شویو اولادونو کونډه مور شپېته کلنه زربیبي چې د پکتیا اصلي اوسیدونکي ده، خو اوس په کابل کې ژوند کوي او د خپلې 12 کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. دا چې خپله هم کونډه ده وایي اولادونه یې په افغانستان کې په بېلابېلو پیښو کې وژل شوي او د بېوزلۍ له امله د ژوند له ډېرو سختو کړاوونو سره مخ ده. هغې ازادي راډیو ته وویل په تیرو 3 کلونو کې د ډېرو چارواکو دروازې وټکولې خو هیڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویلي په وروستیو میاشتو کې په معلولینو، کونډو او یتیمانو 10 میلیارده او 170 میلیونه افغانۍ مرستې ویشلې. د دې وزارت ویان مفتی فیصل خاموش په یو غږیز پیغام کې چې د شنبه په ورځ د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په ایکسپانه خبر شوی ویلي چې دغه اندازه مرسته په شفاف ډول د بانکي سیستم له لارې یادو خلکو ته رسیدلې ده.
د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت تر دې دمه 1300 میاشتو کې تقریبا 10 میلیارده او 170 میلیونه افغانۍ د وزارت د منظوري شوي طرح سره سم په نوبتوار ډول یادو کسانو ته په شفاف ډول د بانکي سیستم له لارې حواله شوي.
خو د ننګرهار یو اوسیدونکی چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په ملي اردو کې دنده درلوده او په یو پخه معلول شوې دا کوي چې په تیرو 3 کلونو کې هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوي. د چنه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم پر راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
دا پیسې چې دوی وایي چې موږ د خدای خلکو سره کومه کړې، دوی فقط خپل خلکو سره چې جګړه کې ورسره معلول شوي دي یا کونډې پاتې شوي دي، ښځې کورونه کې یا اولادونه به سرپرست پاتې شوي دي، دوی فقط هغه فامیلونه پالل دي. نور زه خپله 3 کاله کېږي دغه وخت چې دوی راغلي دي، زه دغلته ناست یم او طالبانو ما ویني ټوله ما ویني، نو زما سره هېڅ چا کومک نه دی کړی او دغسې زه ډېر معلولینو نور وینم چې دوی سره هم چا کومک نه دی کړی.
د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت تیر لمریز کال په یو بیان کې ادعا کړي و چې د پخواني افغان حکومت د څه د پاسه 110,000 یتیمانو، کونډو او معلولینو سرتیرو نمونه ثبت کړي او دوی ته هر کال په 2 مرحلو کې د بانکي سیستم له لارې میاشتنی امتیازات ورکول کیږي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په داسې حال کې بېوزله معلولینو، کونډو او یتیمانو ته د میلیارډونو افغانیو د ویش خبره کوي چې طالبانو تر وختاندې په افغانستان کې اوس مهال بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوی. تازه د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت مرستیال مولوی صدر اعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرنس د وینا پر مهال له نړیوالو غوښتي چې کغواړي په نړۍ کې بیوزلی ختمه کړي نو غوره ده چې پایلې له افغانستان وکړي. له دې وړاندې د تیر جمعې په ورځ د نومبر په 1 د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ ملګرو ملتونو ته په خپل وروستي راپور کې له نړیوالو غوښتي و چې افغانستان هیر نه کړي او له طالبانو پرته له افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې خپلې مرستې روانې وساتي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د اکتوبر په 20مه په یو راپور کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 30 میلیونو ډیر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. لدی وړاندې د لوګي د نړیوال درجه بندي جی ایچ آی په روسي راپور کې چې د رواني اکتوبر په 13مه خبر شوی راغلی چې افغانستان سکل د هغه هوادونو په قطار کې راغلی چې لوګه پکې په جدي توګه زیاته ده.
ازادي ډالۍ څه ده؟ تاسو چا ته څه ډالۍ ورکړې یا مول د چا اخیستې؟ څه ارزښت او لذت یې درلود؟ په دې اړه په دې راپور کې به واورئ چې ابدي سپوږمۍ چمتو کړی دی.
دالۍ یا تحفه ورکول یو بل ته د درناوي، مینې او ارزښت ورکولو په معنا دي. دا تر ډېره یو ټولنیز او فرهنګي دود ګڼل کیږي چې د نړۍ په اکثرو ټولنو کې شته. په افغانستان کې د ډالۍ ورکولو ځانګړي مناسبتونه شته، خو پرته له هیڅ ډول مناسبت هم ورکول کیږي. د پوهنتون پخوانی استاد اسماعیل مشعل یې څو مناسبت را شمیري او د اغیز په اړه یې هم راته وایي.
ڈالی کیدای شي په بیلا بیلا مناسبتونو یو چاته ورکړ شي، لکه اختر، کلیزا، واده یا هم پرته له کوم ځانګړي مناسبت. ځکه دا کار د خوشحالۍ د اړیکو د پیاوړتیا او خاطرو د خوندي کیدو لامل ګرځي.
لیکوال او ویاند نسرین حمیدی بیا یو څو ډول راخی چې آن د مور دعا هم پکې شامل وي. نسرین وایي ڈالۍ یو ښکلی احساس دی.
دا ڈالۍ کیدلی شي چې یا کتابچه وي چې ملګري ته ورکول کیږي، یا هم یو ګل وي چې عاشق خپل معشوقې ته ورکوي، یا هم یو دعا وي چې مور خپل اولادونه ته ورکوي. که په هر بڼه وي، ڈالۍ هغه څه ده چې نه پرې د قیمت ارزونه کیږي او نه هم د مادیات په تله کې تلل کیږي، بلکې دا د یو ښکلی احساس دی.
انځورګر سارا سعیدی وایي د کورنۍ غړي او دوستان یې چې د ډالۍ په بدل کې کومه مسکا ور ډالۍ کوي، ډیر خوند ترې اخلي.
مخنوم شخصا آدم است. زه خپل شخصا داسې یو څوک یم چې ډالۍ ورکول او اخیستل مې ډیر خوښیږي او خوند ورناخلم. کله مې ته دوستانو یا د کورنۍ غړو ته یوه کوچنۍ ډالۍ ورکوم او هغوی کومه مسکا ماته کوي، ډیر خوند راکوي. کلویا ډالۍ نه وه، نو د یو چاکلیټ تر بریده مې هڅه کړې چې یوه وړه ډالۍ خپلو دوستانو او د کورنۍ غړو ته ورکړم.
لیکوال او ژورنالیست ناجیه نجات پر د ډالۍ ورکولو په ښه او سمه ساتنه هم ټینګار کوي او دا کار متقابل ارزښت ګڼي. ناجیه خپل یوه کیسه را اوروي.
زه یو وخت کې وطن ته تللی وم، هلته د ما یوه همزول یوه ملګرې وه، نو هغو ماته یو د ټوټې قیتک راکړو. وایي دوه دانې مې جوړ کړي، یو مې تا ته درکړو، یو د تا یو زما. نو دا ما رو کابل ته ځان سره. تقریبا لس کاله وروسته هغه کابل ته راغله. دلته په یوه محفل کې سره مخ شو. تصادفي همغه قیتک ما په ویښتو کې ویلی و. نو دا چې زه یې ولیدم، ما ته یې راته وویل چې ناجیه ګوره، زه دې را کړې یم، نه یو اول، نه یوه پوښتنه، نه یو هغه. نو ما ورته خندل چې ما خو په یاد یې، تل مې په یاد دی، حتی دغه دا نښه دی د ما په ویښتو کې ده. یعنی باور وکړه چې دغه قیتک دې ولیدو په سترګو کې اوښکې پیدا شوې.
ناجیه وایي چې ضرور نه ده د ډالۍ په بدل کې حتما ډالۍ ورکړل شي، خو په ټینګار سره وایي چې د ارزښت په مقابل کې ارزښت او د مینې په مقابل کې مینه، دا ضرور دي.
د امریکا پاوز اعلان کړی چې B-25 استراتیژیکي بمبار تلتکی منځنی ختیځ ته رسیدلې دي او له دې سره مهال اکسیوس وی پړې د سپینې مړۍ لخوا تهران ته د خبرداری پیغام پړه راپور ورکړی دی. تفصیلی په راپور کې
د امریکا مرکزی قومندانې سنت کامنن سهار اعلان وکړ چې B-25 الوتکې د دې قومندانې د مسؤلیت سیمې ته داخلي شوې دي. سنت کام د بمبارد الوتکو شمیر په شمول نور جزئیات نه دی ورکړي او یوازې ویلي چې د الوتکې د امریکا د ماینټ له هوایي اډې څخه روان شوې وي. دا خبرې به وروسته له هغې خپور شو چې پینټاګون اعلان وکړ. د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر امر کړی چې څو B-25 الوتکې، همدارس بیړۍ ماتونکي بیړۍ او د رسولو الوتکی منځنی ختیسته واستول شي. د پینټاګون په وینا د بمبارد الوتکی او بیړۍ منځنی ختیسته د امریکا د پوځي حضور د پیاوړتیا، د اسرائیل د دفاع او د بریدونو د شندولو لاري د کړکیش ته کومولو په هدف لیشل شوې دي. په همدې حال کې اکسیوس وی پانی راپور ورکړی چې سپینې ماڼۍ په وروستیو ورځو کې تهران ته د اسرائیل پر ضد د نوي برید په اړه مستقیم خبرداري ورکړې ده. سپین مانی ویلی که دا سیبرید وشی نو دوی با د اسرائیل د کنټرول او د ایران پر ضد بل ډول بریټ مخه ونشي دیولې. اکسیوس دا راپور دی و امریکا یو یو پخوانی اسرائیلی چارواکی له خپل ورکړي. د راپور لمخې دا پیغام له تهران سره د امریکا د ګټو ساتونکو هیواد سویس لاري ایرانی چارواکو ته رسول شوی دی. دغه امریکایي چارواکی چې نوم یې نه دی شول شوی اکسیوس ته ویلي دوی ایرانیانو ته وویل چې اسرائیل حمله نشي راګرځولای او دا ډاټ هم نشي ورکولای چې د اسرائیل راتلونکي بریټ به هم د پخوا په شان دقیق او هدفمن وي. د زیاته کړه چې دا پیغام په مستقیم ډول ایرانی چارواکو ته لیږدول شوی دی او د اکسیوس په وینا دا ډول مستقیم پیغامونه ډیر کم افشا کیږي. یو پخواني اسرائیلی چارواکي ویلي چې دا پیغام د سویس لاري چې په ایران کې د امریکا د ګټو ساتنه کوي ایران ته استول شوی دی. تو ایرانی چارواکو د پنځشنبه په ورځ ټینګار وکاو چې ایران به اسرائیل ته حتمان ځواب ورکړي. د ایران مذهبي مشر علي خامنئي چې مخکې دا پریکړه د خپل هیواد د حکومت چارواکو ته پریښي و د شنبه په سهار پر دې ټینګار وکاو چې ایران به امریکا او اسرائیل ته یو کلک او غچ اخیستونکی ځواب ورکړي. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو کمیسون غړي اسماعیل کاوسری ویلي چې د ایران د ملي امنیت عالی شورا پر اسرائیل د بریټ پریکړه کړې خو لا هم د دې بریټ کرنیټا او اندازه نه معلومه شوه. هغه زیاته کړې چې دا بریټ به د مقاومت ډلې په همکاري ترسره شي او دا به د پخوانی بریټ پرتله لوی وي. ایران په سیمه کې خپل نیابتي ډلو ته د مقاومت ډلې وایي. په ورستي اونیو کې د امریکا او لویدیز چارواکو ایران ته خبرداري ورکړی چې د اسرائیل ځوابي بریټ ته دی ځواب نه وایي او باید د کلکې زیاتوالی ودروي. ایران په تیروش په شومیاشتو کې دوه ځله پر اسرائیل د پراخو توغندوی بریډونو هڅه کړې ده. لومړی ځل د حمل په 15مه او دوهم ځل د تلی په 10مه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
کندهار کې د منی په موسم کې د شاتو تولید د ریحانو د ګلانو د رسیدو سره پیل شوې چې دا فصل په ځنګړي ډول د شاتو لپاره مهم ګڼل کیږي. خو له هم ځینې فارملرونو کې د ریحانو د ګلونو لمرزونو او د بازار لنشوالي شکایت کوي. تفصیل پر راپور کې
زمونږ دی اصل څوک پښتنه نه کوي او د پاکستان اصل دی راځي پلوڅه یا بیره یا بلشه.
سید بصیر چې د کاپیسا ولایت وسیدونکو دی د کلون رئیس په کندهار کې د مچوي روزنه کوي او په دې برخه کې په جړی ولسوالۍ کې ګان فارمونه جوړ کړی دی. اوس مهال نو موري شاوخوا 1500 صندوق لري چې زرګونه مچي پکې ساتل کیږي. سید بصیر د یخ او ګرم موسمونو سره سم د مچوي د فارمونو ځایونه بدلوي چې په یخ موسم کې په ګرم سیمو او په ګرمۍ کې په یوه خصمو کې ځای پر ځای کوي. هغه وایي د ریحانو ګلانو د مرز لامل سشکال د شاتو تولید لږ رقم سوي خو هله لري چې د پادشاهاتو لپاره به ش بازار عمومي.
موږ په سرلی کې په غزنی کې شاه صلاتو باسل اوس د یو میاشت کېږي کنداري شریف ته راغلیو او په کندار کې هم سیزن سم ده خو سشکالې نو کې ریحانو مرز کړي ده. د مرز د لحاظ مچې کار کمزوره ده او کمرز نه وکړې ډیر اصلات پروسه کالي مونږه وباسل او سش کالي اغه سي اصلات او اغه نشته. دولت نه مونږه دا غوښتنه ده چې مونږه د اصلو خرید و فروش نشته ده او دوی چې د مونږه هیواد د اصل په خپل هیواد کې نه استفاده کیږي خارج ته نه ځي او مونږه په کورونو کو په زرهاو کیلو اصل هم د سپادې د 15 کالو د شپږو کالو اصلات مونږه پراته دي.
محمد الله چې په کندهار کې د اصل یو پلورنځي لري وایي د ریحانو د ګل کنداري شات د کیفیت لامل په سیمه کې ش بازار لري. د نوموړي په وینا کڅ هم د بهرنوي شاتو تقاضا په خوا زیاتره و اوس خلک کنداري اصل ته ترجیح ورکوي چې طبيعي کیفیت او خوند لري خو د اقتصادي ستونزو لامل یې پلور د پخوا په شان نه دی. د نوموړي په وینا کڅ هم د بهرنوي شاتو تقاضا په خوا زیاتره و خوس خلک کنداري اصل ته ترجیح ورکوي چې طبيعي کیفیت او خوند لري خو د اقتصادي ستونزو لامل یې پلور د پخوا په شان نه دی.
اصل کومش تقریبا ډېر کمونه لرو. د اکاسیا اصل دی، د ریحانو اصل دی، د بیري اصل دی، د سیادانیا اصل دی، میکس ګلونه او غرنیا اصل سره سره زمر سره عربستان ته مراستو د اصل چی دی عربستان ته او د لیدا کندار شار کې سٹورو ته هم توزیع کوي. اصل نو دغه نه شاید یو څه کاروبار سره ولاړ دی، کارونه د څه چندان نشته.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او بولګولو او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې سږ کال د تیر په پرتله د مچیو د روزنې فارمونو کې زیاتوالی راغلی چې شمیرې تر سلو فارمونو پورې رسیدلی. د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای د ریحانو د ګلانو څخه د شاتو تولید یو ځانګړی فرصت دی او دوی هڅه کوي چې په راتلونکي کې د غسنات نور هم وده وکړي.
او د تیر کال په تله کې تقریبا موږ د 10000 څخه د 30000 کیلو پرې اصل تولید لودي څه کم ولابد بل شاید و غوسش کړ. بیا الحمدلله تولید د 80000 یو لک کیلو پرې ورسیږي. نو ورسیږي ځکه چې فارمونو مو د دوه بیا څخه تقریبا تر سل پورې رسیدلی دي.
سره له دې چې په کندهار کې د مچیو د روزنې په برخه کې پرمختګ سوی خو لا هم د بازار موندنې او صادراتو اړتیا لیدل کیږي. فارم لرونکي وایي کچیرې د طالبانو حکومت او اړوند ادارې د مچیو فارم لرونکو ته په تخنیکی او بازار موندنې برخو کې امکانات برابر کړي نو د کندهار شات بنې وازی په کورنی بازار بلکې په نړیوالو بازارونو کې به هم خپل ځای پیدا کړي چې ورسره سم به د فارم لرونکو او اصل پلورونکو ژوند شسی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د غتی زولتونو بسګران او بڼوال وای هر کال یې چې د سبزیجاتو او تازه میوې ټولول او پلور واخر راسیږي پاکستاني پر مخ لارې بند کړي او دوی ته په ملیونونو افغاني زیان ورسیږي. نور تفصيله پر راپور کې.
څنګه دا کوټ په قرض اخلو، تخون په قرض اخلو، قلبه په قرض وکاو، دکاندارانو سودا په قرض اخلو، اوسلار منګ باندې بنوي.
دا د ننګرهار ولایت کامی ولسوالي وسیدونکو محمد زمان دی چې چا چی په لوګر کې د رومیانو او بانجانو د کار لپاره 12 جری بزمکه په اجاره نیولې ده. خو شکایت کوي چې کله هم د دوی کرلې کښت حاصل راشي پاکستانی پر مخ دروازې بندې کړي او د هغه په څیر د زرګونو بزګرانو حاصلات په پټیو او موټرو کې خراب شو لپلور او وزي. محمد زمان ازادي رادیو ته وړاندې وویل
دا موږ ته یو من رومیان په 70 روپۍ پرې وزي او په 100 روپۍ خرڅيږي. موږ چې تجاران ته وایي چې دا رومیان وخت لري ولاري بند دي، تباب بربادي موږ سوکو، دا وطن پرې دو، دا ځای پرې دو، سوکو ستلم نشو، قرضار پریشان پرې ځای کې پراته سو، ولاري کرای نشته چې موږ ځان غو کډه بیرته خپل وطن پورې وېسو. دلته ګرو پراتی په لوګر کې
د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ وسیدونکو حمید ګل هم په لوګر کې پلس جری بزمکه په دی امید د رومیانو په ګډون ډول ډول سبزی کرلی چې په خبای به پلورل شي، هم به پورونه لند کړي او هم به کور ته یو څو افغان یوسی. خوای د پاکستانی او چارواکو لخوا د لارو بندیدو سره هر کال د ګټه په ځای تاوان کوي.
دا وسره پسلون دی یو خانه وزي یو خلار نه لري. دا غونډین موږ سره ډیر ناجایزه کوي په دغه وخت کې. لارې باندې جنگونه شروع کوي، د غاصلات ډیر په تاوان باندې تمامېږي، څوک خرچې په نشي ډکولې، د کانانو ته ډیر غټه تاوانونه او خساري رسي. چې اخره کې حسابونه وکړو ټول په تاوان شي، کالم خوشی لار شي. پروسه کال هم 15 روپۍ په 12 جریبو کې مات تاوان راوخته دي. هم د غسیار کال د لارې باندې دوه په اساس باندې کیږي.
په افغانستان کې اوازې بزګران د پاکستان لوري د لارو بندولو او لامل دوی ته د زیانونو وختلو څخه شکایت نه کوي، بلکې بڼوال هم د لارو بندښت په وجه هر کال په میلیونونو افغاني زیان کوي. دوی وایي د پاکستاني میوه او سبزیجاتو پر مخ ټول دروازې خلاصې دي او د هغه هیواد سوداګرو ته اسانتیا وچمتو دي، خو افغاني محصولاتو ته لډیورن کرخی د وختو اجازه نه وی. افغانی بنوال او بزګران د سرپرست حکومت له مسولینو غواړي چې یاد پاکستانی او چارواکو سره د یاد ستونزو د دایمي حل لپاره خبري وکړي او یاد هم د دوی محصولاتو ته نور بازارونه او لارې پیدا کړي. محمد حنیف د غوښتنی ازادي رادیو سره داسې شریک کړي.
نو موږ څاخ مشکلات سره لاس وګریوانی، اما مالاز اسلامي نم دغه غوښتنه چې موږ ته بدیل لار راوخه، یا بدیل لار یا دم دغه پاکستان سره لار اخلاص شي، ریټونه د رومیانو خوشي د نور حاصلات یواز دانه انګور مړه رومي پیز د ډیر سبزیجات د افغانستان د خانه په دی وخت کې دغه ته وريديږي. موږ د فاصله رو او بلم د پاکستان او د نور ګوندی وادونه دغه غوښتنه چې دغه لارې په موږ په دغه وخت کې بند نه کی.
که څه هم چې د بزګرانو د وسنۍ شکایتونو او غوښتنو په اړه طالب چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي چې کوښښ کوي افغاني محصولاتو او تولیداتو ته د نورو لارو بازارونو پیدا کولو سره افغانان لشته ستونزو خلاص کړي. د یادونې ده چې هر کال په افغانستان کې د تازه میوو او سبزیجاتو رسیدلو سره پاکستان په یو او بل بهانه د افغاني صادراتو پر وړاندې لارې بندوي، چې ورسره بڼوال، بزګران او سوداګر په میلیونونو افغانۍ تاوان کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ومه ورځ خبرونه هم درته لرو، خو تر غوړندې خبر